خبرونه ټاکل شوی د افغان او امریکایي چارواکي د دواړو هیوادو ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه د روانې اونۍ په پای کې دریم پړاو خبرې پیل کړي. د دې خبرو اجنډا تر اوسه معلومه نه ده، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی نن په کابل کې په یوې خبرې غونډې کې په دې برخه کې د مخکینی پړاوونو خبرې مثبتې وبللې.
فضای مذاکرات، فضای صحبت های دو جانبه در دو دوره اخیر مذاکرات
د امنیتی تړون پاړه د مخکنیو خبرو او مذاکرو فضا ډیره مثبت و. هیله ده د دې مثبت فضا په ساتلو سره د خبرو راتلونکي پړاو هم مثبت وي. د راپورټونو له مخې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی تړون کې به په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او په دې هیواد کې د امریکایي اډو د څرنګوالي پاړه خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ملي اردو ته باندې 4500 سرتیري وژل شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن یوه خبري کانفرنس په کابل کې وویل چې دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله کمه ده.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه
په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 4300 تنه دی. دا شمیره تیر کال په همدې موده کې 4200 کسه وو. دا د تلفاتو یو معینه اندازه کموالی شي. عظیمی زیاتوي چې افغان لوري ته د 80% عملیاتو له سپارلو سره د هیواد په کچه د ملکیانو په تلفاتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی. ایساف ځواکونو د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي او نه نورې له ځان سره بیولې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشیقیوال ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تیره شپه 12 بجې په خوږیانیو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د سهار تر 4:30 بجو یې دوام وکړ. د یو بل خبر له مخې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نازیانو ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د نظارت عامر نامعلومو وسلوالو وژلی دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستانی ځوان فعاله ملاله یوسفزی چې طالبانو پر سر ویشتې وه په راتلونکو څو ورځو کې د سر د کوپړۍ د سمون لپاره عملیات کیشي. د انګلستان په شمال کې د برمنګم په ملکې الیزابت روغتون کې ډاکټرانو نن وویل د ملالې د کوپړۍ یوه برخه چې ترې تم شوې ده هلته به د تیتانیوم فلز ولګوي. ډاکټرانو وویل چې د ملالې کیڼ غوږ کوڼ شوی دی، نو دوی په داسې آله هلته نصب کړي چې ملاله پرې ژغ واوري. په برمنګم کې د روغتون سرطبیب ډیوډ روزس وویل
Malala does have a weakness in her face such that her left side of
the Malala په مخ کې سونځه داده چې د دې د خولي کین اړخ لري شوی او دا شو چانس دی چې د دې د برخه به هم لیوه تر یو نیم کال پورې بيخي شسی. 15 کلنه ملاله چې د نجونو د روزنې هڅې کولې په اکتوبر کې هغه مهال طالبانو په سواد کې وویشته چې د لښونځي کور ته روانه و. بلورته پاکستانی چارواکی وایي دغه هیواد د تیلو او غازو مسول چې په تیښته وو په ابوظبي کې نیول شوی دی. پر توقیف سریق تور پورې شوی چې له 2009 تر 2011 کلونو پورې چې کله دی د پاکستان د سون موادو د ادارې مسول وو حتی 150 میلیونه ډالر خوړلی دی. دی تیر کال له پاکستانه وتښتید. د پاکستان د احتساب د ادارې یو ویان نن وویل توقیف سریق به په 2 ورځو کې پاکستان ته وسپارل شي. ملګرو ملتونو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې ایسار شوي دي د پراخو مرستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د نږدې شپېتو هیوادو استازي په کویت کې د مرستې د کولو لپاره په یوې غونډې کې نن راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کیمون د سوریې د شخړو پر دواړو لوریو په تېره بیا پر حکومتي اړخ ژغ وکړ چې انساني ارزښتونو ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. نن کویت له سوریایانو سره د 300 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په ګډه د نږدې 400 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه. د کویت په غونډه کې د روسیه او ایران استازو هم برخه اخیستې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملاتړ دي. د مصر د اپوزیسیون مهم مشر محمد البرادعی د ولسمشر محمد مرسی د اسلامي ډلو او اپوزیسیون ترمنځ د مصر د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره د بیړنیو خبرو غوښتنه وکړه. د مصر د ملي ژغورنې د جپی مشر په خپل ټویټر کې نن ولیکل چې د شخړو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي څو جدي سیاسي خبرې پیل شي. دوی ورځې مخکې البرادعی د محمد مرسی د خبرو اترو وړاندیز رد کړی و. بلورته محمد مرسی نن جرمني ته په یو لاند سفر روان شو څو بهرني پانګوال خپل هیواد ته جذب کړي او اروپا قانع کړي چې دیموکراسي ته مخه کړې ده. او روسي خبردار چې فرانسوي پوځیانو د کادال شهر نیولې دی. دا د مالی په شمال کې د یخي مسلمانانو وروستي غشتلې مرکز و. فرانسوي پوځیان وای عسکر پرته له کوم مقاومت شرط نه نوتی دي او د هوایي ډګر امنیت هم ساتل دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی همکاري او د سند د مذاکراتو دریم پړاو پیل کیږي. د افغان خزو ائتلاف د افغانستان په نام نو سیمو کې د خوندزیو د تړل کېدو په اړه اندېښمن دي، خو د افغانستان د خوونی د وزارت یو چارواکي وایي
تاسفانه تر اوسه مونږ نه توانیدلی چې په کلي توګه باندې تړلي ښوونځي بېرته پرانیزو، او لویه امیدواري مو دا ده چې په دوه کلونو یا دوه نیمو دریو کلونو کې دغه ټول شمېر مکاتب د خپلو اثارو په مخ باندې پرانیزو.
او د پاکستان د تیلو او ګازو پخوانی رئیس د سلګونو میلیونو ډالرو د خیانت په تور په عربي متحده اماراتو کې نیول شوی دی. په پام کې ده د پنځشنبې په ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند د مذاکراتو دریم پړاو پیل شي. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ازادي رادیو ته کړې ده. د دې وزارت وایي جنن موسازی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند پر موضوع به بحث د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د ترسره شوو توافقاتو په اساس وشي. د دې مذاکراتو لومړی او دوهم پړاو د افغان او امریکایي پلاوی ترمنځ په کابل کې ترسره شوی وو. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
تمه د افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند لاسلیک کولو ته د مذاکراتو دریم پړاو پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د شوو توافقاتو په اساس ترسره شي. د دې وزارت وایاند جانان موسازی وایي
تیومین دور مذاکرات دولت های افغانستان و ایالات متحده امریکا روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه در آخر هفته جاری در کابل دایر میشه.
د افغان او امریکا د دولتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی موافقتنامه د مذاکراتو دریم پړاو د روان اونۍ په پای کې په کابل کې دایریږي. مخکې د دې مذاکراتو د موضوعګانو پر جزئیاتو څه نشم ویلی.
خاغلی موسازی د دې مذاکراتو لومړی او دوهم پړاو ګټور وباله او هیله وکړه چې راتلونکي پړاو هم ښې نتیجې ولري. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ځانګړتیا او له 2014 کال وروسته به د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب موضوع د دې مذاکراتو عمده ټکی وي. جمهور رئیس کرزی د امریکا له سفر وروسته تاکید وکړ چې دا به د لوی جرګې پریکړه وي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته قضایي خوندیتوب ورکړي او کنه. دا چې د افغانستان امریکا ترمنځ به د مذاکراتو په دریم پړاو کې پر کومو موضوعګانو زیات بحث وشي د سیاسي چارو پوه جاوید کوهستانی په هکله وایي.
افغانستان هنوز از نظر دفاعی در مرحله قرار نداره که بتوانند نفتوره.
افغانستان د دفاعی پلاوه تر اوسه د مرحله ته نه دی رسیدلی چې په غوڅه توګه د مخالفینو د يرغلونو پر وړاندې له حاکمیت څخه دفاع وکړي. هوایی او مدافع هوایی سیستم نه لرو. افغانستان اړ دی چې د ګاونډیو د مداخلو د شنډولو او د حاکمیت د ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته خوندیتوب ورکړي.
د دواړو هیوادونو د امنیتی همکاریو په سند کې به د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو سربیره د امریکا لخوا د افغان ځواکونو د تجهیزولو موضوع هم څرګند شي. د دې سند په موافقه د مدني ټولنو او ولسی جرګې یو شمېر غړو یو لړ انتقادونه هم کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي جمهور رئیس باید د دې سند په لاسلیک کولو کې پوره احتیاط وکړي، ځکه چې د هیواد راتلونکی تر یوه حده دې سند پورې تړلی دی. خو جمهور رئیس کرزی ډیر ځله په خپلو سرګندونو کې ټینګار کړی چې له امریکا سره به د دې سند په لاسلیک کولو کې ملي ګټې او د هیواد حاکمیت په پام کې ونیسي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو په مرکروبل کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت وایان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان المریز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د ملي اردو نږدې 4500 سرتیري وژل شوي دي. تر دې وړاندې یوې بریتانوي ورځپاڼې ګارډین کې راغلي وو چې د افغان ځواکونو په مرکروبل کې زیاتوالی راغلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورټ کې.
د دفاع وزارت لخوا د خبرو شوو ارقامو لمخې په تیر شپږو میاشتو کې د ملي اردو د سرتیرو د مرجوب له اندازا د تیر کال د همدی مودې په مقایسه کمه شوې ده. د دفاع وزارت چارواکي وایي د ملي اردو د وړتیاو او جنگي ځواک لوړیدل د دې سبب شوی چې سږ کال د دغو سرتیرو د مرجوب له په اندازا کې کموالی راشي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیر شپږو میاشتو کې د ملي اردو څه باندې 460 سرتیری وژل شوي دي.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اخیر
په شپږو روسي میاشتو کې یعنی پاسا سنبلې میزان اقرب قوس او جدي کې د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو شمیر 430 تن ترسیږي. د 1990 کال په همدې موده کې د ملي اردو د وژل شویو کسانو شمیر بیا 422 کسانو ترسیده. دا یو ښکاره کمښت ښیي. په روسیو دریو میاشتو کې یعنی اقرب قوس او جدي کې د ملي اردو 160 کسان وژل شوي او تیر کال په همدې موده کې 109 کسان وو. دا 1.9% کموالی ښیي.
خو له دې وړاندې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د هغه هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي و چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. جنرال عظیمی وایي سره له دې چې د ملي اردو ځواکونه په افغانستان کې د 80% عملیاتو رهبري په غاړه لري او د ډیرو سیمو امنیت هم ورسپارل شوی، خو بیا یې هم مرګ ژوبله کمه ده.
میانګین قوتهای ما در سال 1390
120 هزار بوده. په 1990 کال کې زموږ د ځواکونو اوسط 1,60,000 و سږ کال زموږ ځواکونه 1,15,000 ته رسیږي. نو د 1,15,000 مرګ ژوبله هم دیش میر ته پکتو ارزیابی کیږي. تیر کال موږ دومره زیات عملیات نه رهبری کول او نه هم د دومره پراخ سیمې امنیت انتقال شوی وو. کدا سی وای نو سه کال زموږ مرجوب له د تیر کال په مقایسه ډیره زیاته شوی وو.
په حساب امسال به تلفات مو خیلی بیشتر از سال گذشته وي.
له دې وړاندې افغان امنیتی چارواکو ویلي وو چې افغان ځواکونه تر ډیره د سړک غاړو د خښښو ماینونو قرباني کیږي. د سړک غاړې ماینونه کله ناکله عام خلکو ته هم مرجوب له اړوي. امنیتی او پوځي کارپوهان وایي کچېره افغان ځواکونه په پرمختللو کشفی وسایلو سنبال شي نو پر اطلنټیک کې به د دغه ځواکونو د مرجوب له اندازا نور هم کم شي.
بلخوا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې افغان امنیتی ځواکونه دومره زیات پیوړي شوي دي چې انتظار یې نه کېده. جان آلن چې په نږدې راتلونکي کې له دې هېواد ځي له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکې کې ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیا دې حد ته رسېدلې چې کولی شي له راروان پسرلي څخه بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغای د دغه ته دی یو ماشین یو فابریکا جوړه کی هم په پلاستیکونه ټول چې دا د ښار په ځابه صفاتي هم په پیپونه جوړ کی دی په پیپونه دي تر جوړ کی هم د څه نور شیان ضروري شیان دي تر جوړ کی هم په دې بیګاشته هم په ښار صفاتي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ صفه 1299 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي اوریدل شي، مطالبه لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې مطلب لرو چې د پاکستان د تیلو او غاز پخانه رئیس د 850 میلیون ډالرو د خیانت په تور په عربي متحد اماراتو کې نیول شوی دی. د روانه بری مجلې پروسیو کې په دې اړه مفصل راپور لرو، خو ځکه چې د افغان حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي حکومت هڅه کوي چې د سولې روانې هڅې په خپل انحصار کې راولي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي سولې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی او هر افغان حق لري چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي. لدی یو ورځ وړاندې افغان ولسمشر ویلي و چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ وړاندې شي. اسدالله لودین او په دې باب نور معلومات.
د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي افغان حکومت د عامو خلکو له حاله بې خبره دی او ارګ پورې محدود کړی غواړي چې له هر موقع څخه د ځان په ګټه کار واخلي. ډاکټر عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل حکومت غواړي د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیاسي ډلو د هڅو مخه ونیسي.
مونږ ته یو وخت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو نه بلکې د تماس زمینه برابره شوه، خو له دې سره پر ارګ باندې ور ولګید. دوی ویل دا سوګو چرته ولې لاړل؟ وای چې هیڅوک د یو له بل سره خبرې نه کوي. یوازې د سولې شورا دا حق لري. دولت واک او د سولې خبرې د حکومت په انحصار کې دي. قانون ستا له خوا تر پښو لاندې کیږي. د افغانانو ښه فرصتونه ستا له خوا تر پښو لاندې شول.
د ولسي جرګې غړی او د ملي اقتدار ګوند د مرکزي شورا مشر سید علي کاظمي وایي کله چې یوه سیاسي ډله د سولې د ټینګښت هڅې کوي نو دا په هیڅ صورت د کومې دسیسې معنا نه لري. د افغان حکومت سیاسي مخالفین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حامد کرزي د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړې شي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسیون هم دا افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاته دار وکړم. راځه ته بیل په دې مذاکراتو کې کښېنه د طالب سره. موږ خبر یو چې خارجیان ځینو ته دا وعدې ورکوي چې راسئ تاسو به د طالبانو سره علاحده کښېنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبانو سره مه کښېنئ، تاسو به علاحده کښېنو په مذاکراتو کې طالبانو سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تعزیف د پاره د دوی او د افغانستان کېږي.
د سولې د ټینګښت په اړه د افغان حکومت او د دوی د سیاسي مخالفینو ناندرۍ په داسې حال کې پیل شوي چې په دې وروستیو کې د سولې هلو ځلو زور اخیستی. د پاکستان له زندانونو څخه دوه ځلې د یو شمېر طالب مشرانو خوشي کېدل او په پاریس او دوبۍ کې د سولې په اړه د پرله پسې غونډو جوړېدل هغه څه دي چې په دې بهیر کې د پرمختګ په سترګه ورته کتل کېږي. بل لور ته بیا طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي او د سولې لپاره له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغان خزو ائتلاف د افغانستان په نام نو سیمو کې د خوندزیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وښودله. دغه ائتلاف وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نجونې خوندزیو ته له تګ څخه منع کیږي او دغه ستونزه ډېره شوې ده. دوی د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې د دې ستونزې د هر حل پر لارو چارو باندې جدي کار وکړي. معصوم میوند ورباندې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوي ښوونیز کال ته څه کم دوې میاشتې پاتې دي، د افغان ښځو ائتلاف د پوهنې له وزارت څخه په بېلابېلو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیرته خلاصولو غوښتنه کوي. د دې ائتلاف غړي وایي د افغانستان په یو شمېر ناامنو سیمو کې د لسګونو ښوونځیو د تړل کېدو له امله زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو د ائتلاف رئیس امینې جاوید له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل که د پوهنې وزارت د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره جدي کار ونه کړي نو ښایي چې د ډېرو نورو ښوونځیو دروازې هم وترل سیم.
سال تعلیمی 1392 در پیش روی است. در افغانستان در اکثر ولایت مکاتب مسدود است.
دیر لسوا دونویم خونیز کال پا مخکده ایده افغانستان پا اکثر ولایتونو که خونزی بندی. موک شاهدان یو چه پا دیر لسوا یو نویم کال که دلت خونزی بند و. آیا دیدی خوری دنجونو لپاره ده ترل سو خونزی و ده بیر تا پرانستلو لپاره کم زنگره پلان او میکانیزم سته؟ که ده غدول میکانیزم وی آیا کار پیل سوای لاستر آوره نیچه دی؟ ولی چه وخت ډیر کم دی. لخپل حکومت څخه غوړو چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو پر مخ بند خوندزي بیرته خلاص کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت معلوماتو لمخې اوس مهال په 11 ولایتونو کې شاوخوا 403 ښوونځي تړلي دي چې له امله 300,000 زده کوونکي له سبق ویلو څخه محروم شوي دي. دغه وزارت وایي د دیني عالمانو، قومي مشرانو او عامه پوهاوي له لارې کوشش کوي چې تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص کړي. د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان د چهارشنبې پر ځای ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په ټول هیواد کې 510 ښوونځي تړلي وو، خو نږدې 500 د دې وزارت په هڅو بیرته پرانستل شوي.
بابا خواندی وکوس دا ضرورت او دریات یا بابا ترقیقه شوی دا که څه هم متاسفانه تر اوسه مونږ نه توانی دی چې په کلی توګه باندې په یو میاشت یا یو کال کې دا تړلی خواندی بیرته پرانیزو د افطار په مخ باندې. اما حد اکثر دومره امیدواری شته چې د ولس مرسته زموږ سره ده، دومره وایي چې تر 500 ورور شمیر هر کال زموږ دغه مقاصد پرانیستل کیږي، او نو امیدواری مو دا چې په دوا کلونو یا دوانی مدرې کلونو کې دا ټول شمیر مقاصد د خپل افطار په مخ باندې پرانیزو.
د بند شونځو د بیا خلاصول په اړه د غشتنه داس وخت کې چې لا هم د هیواد په ډیرو ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي په تیر شځنه مسلکي ښوونکي کم دي چې لا عمله په ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت هم ځانمن دی. د پوهنې وزارت مسؤلینو تر دې پوښتنه ویلي چې د ښوونځیو د کموالي، بې وزلۍ، ناامنیو او داسې نورو ستونزو له امله په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د تیلو او غازو بخانه رئیس د 350 میلیونو ډالرو د خیانت په تور په عربي متحده اماراتو کې نیول شوی دی او د چارواکو په وینا د داسې یو قضیه ده چې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد به جنایي دوسیه هم راپورته کی. د فرانس پرس خبری آژانس کې په دې اړه مفصل راپور خپور شوی دی چې د همدغه راپور په استناد جنقا الکوزه د موضوع په اړه معلومات راکوي.
چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویل د پاکستان د تیلو او غاز پخوانی رئیس تقیر صادق په عربي متحده اماراتو کې د 350 میلیون ډالرو رشوت یا اختلاس په تور ونیول شو او له دې څخه یوه اونۍ مخکې د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړی و چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم په دغه دوسیه کې دخیل دی او د هغه پر ضد د دوسیې د ثبتېدو امر یې ورکړی و. په صادق باندې تور ده چې د 2009 او 2011 کلونو ترمنځ مودې کې چې د پاکستان د تیلو او غاز د ادارې مشر د کمیشن او نورو غیر قانوني لارو څخه 350 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. دا هغه موده وه چې راجا اشرف د پاکستان د برېښنا او اوبو وزیر و. فرانس پریس لیکي د صادق مسله د پاکستان د قضا او ملکي حکومت ترمنځ یو وروستۍ لانجه ده او د دوی ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې تاوتریخوالی جریان لري. د پاکستان د اداري فساد ضد او حساب ورکونې د ملي ادارې ویان ظفر اقبال په ابو دابي کې د تقیر صادق نیول تایید کړی دی. دا اداره وای په نوموړي باندې د دې سختو لګول شوو تورونو په اړه تحقیقات کوي. اقبال وای په عربي متحده اماراتو کې له قانوني مراحلو تیرولو وروسته صادق ممکن په څو راتلونکو ورځو کې پاکستان ته ستون شي. د پاکستان محکمې د جنوري په 23 د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک او د واکمن پیپلز ګوند د څو نورو جګپوړو کسانو پر ضد د دوسیو د ثبتولو حکم صادر کړی و او په 2009 کال کې د صادق د تقرر او وروسته په 2012 کال کې د هغه د فرار په اړه ورڅخه وضاحت غواړي. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه پورز د غراز د پاکستان د اداري فساد ضد او حساب ورکونې د ملي ادارې رئیس فصیح بخاري هم د پښتنو لپاره غوښته چې د پنجشنبه پورز باید محکمې ته حاضر شي. د سترې محکمې رئیس افتخار محمد چودري وای بخاري جمهور رئیس آصف علي زرداري ته لیک استولې او د استعفا ګواښ کړی دی.
د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د کړکیچ په اړه یو کانفرنس په کویټ کې جوړیږي. د دې کانفرنس هدف د سوریې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د مرستو راټولول دي چې په ډیر زیات شمیر کې د سوریې څخه کډوال ورزي. د ازادي رادیو خبری څنګه په دې اړه راپور برابر کړی چې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو میلیارد ډالر مرستو د ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې ملګرو ملتونو یو کانفرنس جوړیږي. د سوریې ګوندې هیوادونه دا مهال د 200,000 سوریایي مهاجرو قربتوب کوي. دا کډوال په سوریه کې د شخړو او تاوتریخوالي لپاره ګوندې هیوادونو ته تختیدلي. دا کانفرنس د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د ګډ استازي اختر ابراهيمي له سخت خبرداري و ورځ وروسته جوړیږي. نو مولي د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې په سوریه کې تاوتریخوالي په بیساري توګه د وحشت تر حد رسیدلې ده. اختر ابراهیمی وای سوریا ورانه شوی. کله چې زوایم ټول اړخونه د سوریې په ورانولو کې مرسته کړي له ما سره ډیر غوسه کیږي. د سوریې په ورانولو سره ټول سیمه داسې شرایطو ته ورزي چې د ټول جهان لپاره ډیر مهم دي. زما په باور له همدې کبله ده چې د امنیت شورا نشي کولای په سادهګۍ سره دې ته دوام ورکړي او وایي چې موږ په دې برخه کې اختلاف لرو او راځي د یو مساعد وخت په تمه ووسو. زما په عقیده همدا اوس باید له دې سختۍ سره مقابله وشي. کارپوهان وایي د سوریې په اړه د روسیې او چین لاړخه د یو شمېر اقداماتو مخه نیول شوې او دا هیوادونه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. د هغو بلواګانو او تاوتریخوالي په ترڅ کې چې 22 میاشتو راهیسې په سوریه کې پیل شوې تر اوسه 6,000 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. سره له دې چې د سوریې د کړکیچ د هواري په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی، د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اختر ابراهیمی وایي زه داسې څوک نه یم چې میدان خوشی کړم. پرته له دې چې زما شتون یا نشتون په پام کې ونیول شي، ملګري ملتونه باید په دې مسله کې دخیل پاتې شي. کله چې زه احساس کوم چې موثر نه یم، یوه دقیقه به هم په دې دنده پاتې نشم. ما دا دنده نه غوښته او په لټه هم نه وم، وړتیا هم نه ورته لرم، خو که دوام ورکوم د دې لپاره ده چې په احمقانه توګه د وظیفې احساس کوم. همدا چې پوه شوم چې ګټه مې نه رسیږي، په هماغه شي به دا وظیفه پرېږدم. اخدر ابراهیمی دا څرګندونې په هماغه ورځ وکړې چې د سوریې په اړه فعالانو د 15 سړیو او ماشومانو د مړو د موندلو خبر ورکړ چې په حلب کې په داسې حال کې وژل شوي وو چې لاسونه یې شاته تړل شوي. دا اپوزیسیون فعالانو د سوریې حکومت د دې کسانو په وژنه تورن کړی، خو د دې وژنو د اصلي عاملینو تایید د سوریې په اوسنیو شرایطو کې یو ناممکن کار ښکاري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا کسانو د نه مجازات کولو لامل سختي نیوکه کوي چې د خزو پر وړاندې زور زیاتی کوي. په دې اړه باندې د دې کمیسیون رئیس نن په کابل کې پیوی غونډ کې ویل په بشپړ ډول د قانون ناملي کېدل په دې هیواد کې د خزو د وهلو او له هغوی سره د ناسم چلند د ډېرې دو لامل ګرځېدلې دي. په دې اړه د ازادي رادیو په سبنې خبرونو کې مفصل راپور اوریدئ شي. خو اوس پرشم روانه خبری مجلې کې ورستی راپور ته د امریکا سنا جان کيري د دې هیواد د بهرنیو رو د نوی وزیر په دندې تایید شو. د سه‌شنبې په ورځ په سنا کې څلور نوی موافقه او درې مخالفه رای خپل کړي او د میرمن هیلری کلینتن پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دندې وټاکل شو. د بهرنیو چارو د وزارت په څوکۍ باندې د جانکيري د ټاکل کېدو او د چدا به د افغانستان په حالاتو څه ډول اغیز وکړي جنقه الکوزي ور باندې ریپورت لري.
نه شپیت کلن کیری چې د امریکا په سنا کې ډیموکرات سناتور او د بهرنیو اړیکو د کمیټي رئیسو اته ویش کاله خدمت کړي او د دوړو اړخونو یعنی ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په خوې او نظریاتو خپوهیږي. جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې ویل جان د نړۍ د مشرانو درناوی ترلاسه کړی او په سنا کې د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو اعتماد هم حاصل کړی. زه باور لرم چې دا به د بهرنیو چارو فوق العاده وزیر وي. دا چې موږ په راتلونکو کلونو کې د امریکا مشرتابه ډارمن کوو او د یو غښتلي هیواد په توګه خپلې ګټې او ارزښتونه پر مخ وړو، زه د ده مشورو او ملګرتیا ته سترګې په لار یم. جان کیری چې کله د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر و، په 2009 کال کې د افغانستان د جمهوری ریاست په ستونزمنو انتخاباتو کې زیاتې هلې ځلې وکړې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمر شریفي وای د 2009 او 2014 کال انتخابات به زیات توپیر ولري او د امریکا مرسته یا مداخله به د انتخاباتو په څرنګوالي پورې اړه ولري.
در کل فضا متفاوت هست. بازیګرها هم د حال متفاوت شو. فکر کوم چې نقش لري
په مجموع کې فضا توپیر لري. لوبغاړي هم تر ډېره حده متفاوت دي. زما په فکر کومه ونډه چې امریکایانو د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درلوده، که څه هم چې تایید شوې نه ده او کېدای شي د انتخاباتو په اړه له افغانستان سره د امریکا یو غیر منظم سیاست و او داسې کوم سند هم نشته چې هغوی دي د کوم مشخص کاندید ملاتړ کړی وي. خو زما هیله دا ده چې داسې څه باید د 1993 کال په انتخاباتو کې ونه شي. د 2009 میلادي کال د انتخاباتو نتیجې په مجموع کې شي نه وي.
ښاغلی شریفي وای د افغانستان په انتخاباتو کې د جان کیری او یا امریکا د خالد باد د هیواد د سیاسي پرمختګونو سره تړاو لري. په دې معنی چې آیا په انتخاباتو کې به کاندیدان نږدې پر مخ لاړ شي او که د یو سیاسي تفاهم له لارې به یو کاندید را مخته کیږي. د شریفي په باور د جان کیری ونډه به د تفاهم په پروسې کې برجسته او پیاوړي وي.
نقش جان کیری وزارت خارجه آمریکا هم تاخره هم در این نید پروس هست و تر مطرح خواهد بودی که تایی که توسن در روز انتخابات یا کشم میکنه.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو واقعیت وردګ لیکي راتلونکو انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې د ولسوالۍ ترمنځ پورې په کلو او درو کې طالبان واکمن دي. په دې انتخاباتو کې به زیاتره کلیوال پښتانه خپل رای ونه شي کارولی. عبدالرحمن له ننګرهار لیکي په ننګرهار کې چارواکي خبرې کوي خو عمل یې نشته. شیر احمد له کابل لیکي د کابل ښار د پاکۍ خبرې کیږي خو لا هم کابل ښار د کتون نه دی. نوراغا صادق له لوګر څخه لیکي حکومت د لوګر پکتیا سړک ته پاملرنه نه کوي چې د التمور په دښته کې د سیلاونو لوجې غاړې یو مخي خرابې شوې دي. ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره د ورسته ما خمنه خبری مجله ور رسیدلې دي چې زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت مشنوین که انتظار میره دور سوم مذاکرات بین کابل و واشنگتن در باره نهایی ساختن سند همکاری های امنیتی فردا آغاز شود. ایره هم مشنوین که رهبر ائتلاف ملی افغانستان گفته که حکومت ای کشور تلاش دارد روند سالد قبضی خود داشته باشد. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
بارز سلام، این هم خبرهای افغانستان و جهان. آغاز میکنیم با خبرها. مقامات بلند رتبه افغان و آمریکا فردا دور سوم مذاکرات بالای سند همکاری های امنیتی میان دو کشور را آغاز میکنند. انتظار میرود عمده ترین نقطه مورد بحث حضور سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باشد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در نشسته خبری امروز در کابل نتیجه دورهای قبلی مذاکرات را مثبت خواند.
فضای مذاکرات، فضای صحبت‌های دو جانبه در دو